دونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې دی. زه ناجیه سپای او ازما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه درته وړاندې شي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو 15% رایې تفتیش شوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې لاتا محمد نور سره یې په وروستۍ لیدنه کې انتخاباتو د نتایجو په اړه د پورستیو سرګندونو خبرې کړې. نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه واورو.
سلام. د خبرونو سره ټکی، د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي هیواد چمتو دی د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره همکاري وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي افغانان باید د انتخاباتو هغه نتایج چې د رایو له تفتیش وروسته اعلانیږي ومني. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو 15% رایې بیا شمیرل شوې دي. او په پاکستان کې د طاهر القادری او عمران خان په مشرۍ مظاهرې لا هم دوام لري. سرکې د افغانستان خبرونه. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره همکاري وکړي. د ارګمانۍ په خبر پڼه کې چنن خبره شوې راغلي. ولسمشر اوباما افغان جمهور رئیس حامد کرزي ته د یو پیغام په استولو سره ویلي چې امریکا د انتخاباتو نتیجې ته په تمه ده. په دې پیغام کې راغلي چې امریکا به په راتلونکو کلونو کې له هم له افغانانو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما دا څرګندونې د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت ولسمشر کرزي ته د مبارکۍ په پیغام کې کړي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر ویلي افغانان باید د انتخاباتو هغه نتایج چې د رایو تفتیش وروسته اعلانیږي ومني. جیمس کاننګ هم دا خبره د بلخ له والي عطا محمد نور سره په ولیدنه کې کړې ده. ښاغلی کاننګ هم له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس چې د رایو د تفتیش له پروسې وروسته اعلانیږي د ټولو افغانانو ملاتړ له ځان سره باید ولري. د امریکا سفیر تیره پنجشنبه وروسته له هغې د بلخ له والي سره ولیدل چې عطا محمد نور یوې لویدیځې رسنۍ ته ویلي وو که چېرته د رایو د تفتیش په پروسه کې جانبدارانه عمل وشوی وي او عبدالله په انتخاباتو کې بریالی نشي پاتسون به وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو 15% رایې بیا شمیرل شوې دي. د کمیسیون وایاند نور محمد نور نن په یو خبري کانفرنس کې ویل یوازې 13 ورځ د 1350 شاوخوا کې صندوقونه بیا شمیرل شوې. ښاغلی نور هم دراز ویل د 6000 صندوقونو د رایو د خاص تفتیش پروسه هم په نورمال ډول پر مخ ځي.
تمام روند تفتیش
د تفتیش ټول بهیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 528 کارکونکو لخوا او د ځانګړي تفتیش پروسه هم د انتخاباتو کمیسیون د 115 کارکونکو لخوا مخته وړل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د ټولولو او د تقلبي رایو د باطلېدو پروسه به په علني توګه پر مخ وړل شي. او جاپان د میندو ماشومان د مړینې د ساتنې د کمښت په خاطر روغتیا وزارت ته 40 ارادي امبولانس موټر ورکړل. په کابل کې د جاپان سفارت د یک شمې پروس په خبر پاڼه کې ویلي د امبولانسونو مرسته د هغې پروژې یو برخه ده چې د یونیسف په ملاتړ د کوچنیانو د نوي زیږیدلو ماشومان او د میندو د روغتیا د ودې په خاطر مخته وړل کیږي. خبر پاڼه زیاته کړې چې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی نن یک شمې په کابل کې د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل او په افغانستان کې د یونیسف استازي اکیل آیر په حضور کې دا مرسته وکړه. لالندی د میروسته د سیمه او نړۍ مهم خبرونه مه هیروي. به هم خرغلی د دینی عالم طاهر القادری او د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان لزګو نظر پلویان د پلازمین اسلام آباد سړکونو تراوتلې دي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. عمران خان ژمنه وکړه چې خپل اعتراضونه ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې نواز شریف له واکه لری شوی نه وي. د پر نورو پاکستانیانو هم غږ وکړ چې پر اعتراضونو ورګډ شي. طاهر القادری هم د نواز شریف د استعفا او د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. د یوې پلویانې په یوې مخکنی مظاهرې کې د ده لخوا وژل شوې دي. قادری یو 30 ساعته الټیماټم ټاکلې او ویلې دي که تر دې وخته حکومت د غوښتنې پام کې ونه نیسي د هر ډول مخترتلونکي حالت مسؤلیت نشي منلی. د طاهر القادری او عمران خان خلکو زرګونه پلویانو له درې ورځو راهیسې دا لاریون پیل کړی او غواړي حکومت ژر تر ژره استعفا وکړي. د یوکرین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې د یوکرین د کړکیچ په اړه د خبرو میسته کینی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر هله وخوده چې د خبرې اترې به وکړي چې د یوکرین په ختیځ کې شخړو ته د پای ټکی کېږدي. د یوکرین په ختیځ کې یوکرایني سرتیري له روسي پلاو یاغیانو سره په جګړې بوختي. ویل کېږي چې د یوکرین په ختیځ کې د جګړې له امله بې ځایه شوي کډوال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنبې پر ورځ کیف او ماسکو د بشري مرستو د هغه کاروان په اړه هم موافقې ته ورسېدل چې غواړي د یوکرین ختیځ ته بشري مرستې ورسوي. د سرسلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې دواړه لوري توافق ته رسېدلي تر څو د مرستو بار دغه کاروان په څه ډول تفتیش او حرکت وکړي. او بیا هم له یوکرین څخه روس پلاو بیلتون غوښتونکو د یوکرین په ختیځ کې د دغه هیواد یوه جنګي جټ الوتکه په ډزو ویشتلې او راغورځولې ده. د یوکرین د پوځي برخې یو ویاند لینید ماتیخین ویلي د الوتکه نن سهار د لوهانسک په سیمه کې هغه مهال د روس پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا ویشتل شو چې پر هغوی یې حمله کولې. ویل کېږي د الوتکې پیلوټ د فراشوټ په واسطه د یوکرایني ځواکونو لخوا ژغورل شوی دی. له بلې خوا د یوکرین پوځي چارواکو ویلي دولتي ځواکونو د روس پلاو بیلتون غوښتونکو په ولکه کې د راغلي لوهانسک ښار په یو برخه کې د پولیسو یو پوسته بیرته نیولې ده. لوهانسک له روسیې سره په پوله کې پروت ښار دی. دا ښار اوس وخت د یوکرایني پوځیانو په محاصره کې دی. د یوکرایین پوځي ویاند اندري لیسینکو ویلي لیدل شوي چې نن سهار له روسیې د روسیې له خوا نه په وسلو مجهزو وسایلو باندې سنبال پوځیان د یوکرین په لوري د حرکت په حال کې وو. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
اوریدونکو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل ک غوړی چې د خبرونه ولولې یو وری نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشې. پته ده azadiradio.com azadiradio.org. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو 15% رای تفتیش کړي.
تمام روان د تفتیش
د رایو د تفتیش ټول بهیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 15 کارکونکو لخوا او د ځانګړي تفتیش پروسه هم د انتخاباتو کمیسیون د 115 کارکونکو لخوا مخته وړل کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې لاتا محمد نور سره یې په ورستۍ لیدنه کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه د پورستۍ او سرګندونو خبرې کړي.
I've been talking to Afghanistan's
مالی تیرو دو کلونو راهیسه له افغان سیاسي مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې تمرکز باید یوازې د انتخاباتو په سیاسي سیالیو نه وي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دولت سلګونه وسلوالو مخالفانو د یک شنبه په شپه یو ځل بیا د دې ولایت په حضري ولسوالۍ حمله کړې.
اوس هم 50 نفر د ویستر ترکیې وایي چې د مختلفو ساحو د افغانستان او خارجي اتباع راغلي وه. دوی غوښتل چې حضري ولسوالۍ ته فوت ورکړي.
او د خبرونې د دوهمې نیمایي په ډیره برخه کې د ورکشو عزیزانو پروګرام خبريږي او ریډلې مهیروي. تاسوس مغاګ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ زرو ځنګړو صندوقونو د تفتیش او بیا شمیرلو بهیر نن پیل شو. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي دغه بهیر چې د کورنۍ او نړیوالو سرونکو لخوا یې سرنه کیږي د سلر وشتو ټیمونو لخوا یې کارونه پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو له کمیسیون نغوړي چې د یادو صندوقونو د بیا تفتیش او شمیرلو د خلکو او سارونکو بنسټونو ته معلومات ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو او شپږ زرو بیل شویو صندوقونو د تفتیش او د غرض سیستم ته د چک لیستونو د داخلولو کار په عادي ډول په مخ روان دی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د تفتیش د پروسې له پیله د شنبه ورځې تر ماښامه پورې د څه باندې لزرو صندوقونو رای تفتیش شوی دی.
تمام صندوقای رای
دیگه رای ټول صندوقونه چې د 13 ورځې تر نا وخت تفتیش او بیا شمیرل شوی شمیر لزر او 201 ډیر صندوقونه تر رسیدګی چې د ټول رای 15% جوړه
تشکیل میته.
ښاغلی نور زیاته کړه چې د شنبې په ورځ د دواړو کاندیدانو لخوا د مشخص شویو شپږ زرو صندوقونو له ډلې نه د 30% صندوقونو رایې تفتیش سوي دي. ویل کیږي چې د یک شنبې په ورځ د ځانګړو صندوقونو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه یوه څه پڅه وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د پروسې پڅوالی مني او وایي چې د ځانګړو صندوقونو مشخص کول او د کاندیدانو د څارونکو لخوا د نظر اختلاف د یاد پروسه یو څه ورو کړې ده. په ورته وخت کې ښاغلي نور د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو په ځانګړې توګه د ولایتي شوراګانو په اړه خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له انتخاباتي کمیسیون نه غواړي چې هغه فیصلې چې د انتخاباتو په اړه یې کړي دي د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږي، سو په سیستم کې تطبیق شي. هر څومره چې ژر کېدای شي د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج اعلان شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له کابل او ننګرهار پرته په ټولو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د رایو صندوقونه تفتیش پای ته رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش له پرمختګ نه په داسې حال کې خبر ورکوي چې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او دوام انتخاباتي ټیم غړي په یاد کمیسیون انتقاد کوي چې په ګودامونو یا انګرونو کې د رایو په صندوقونو کې لاسوهنه شوې ده. ولې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دې ادعا د رد تر څنګ ډاډ ورکوي چې ټول صندوقونه محفوظ دي او د شپې لخوا یې د اصاف ځواکونو او ځانګړو کمرو په واسطه ساتنه او څارنه کیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ زرو صندوقونو د تفتیش او بیا شمیرلو بهیر نن پیل شو. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي دغه بهیر چې د کورنیو او نړیوالو څارونکو لخوا یې څارنه کیږي، د سلر ویشتو ټیمونو لخوا یې کارونه پر مخ وړل کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې له عطا محمد نور سره یې په وروستۍ لیدنه کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه د ده په وروستیو څرګندونو خبرې کړې. جیمز کانینګهم له آشنا راډیو سره په امریکا کې ویلي دوی غواړي چې راتلونکی ولسمشر چې د انتخاباتو د شفافې پروسې په نتیجه کې لانی کې باید د ټولو افغانانو ملاتړ له ځان سره ولري. د امریکا سفیر تیره پنځشنبه وروسته له هغې د بلخ له ولي عطا محمد نور سره وکتل چې نور له یوې لویدیځې ورځپاڼې سره په امریکا کې ویل که د رایو د تفتیش بهیر به پلوه ثابت او عبدالله بریالی نشي پاسون به وکړي. دا چې د عطا محمد نور او د امریکا د سفیر په خبرو کې په نورو کومو مسایلو خبرې شوې، په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د بلخ والي عطا محمد نور ته ویلي چې افغانان باید د انتخاباتو هغه نتیجه ومني چې د ټولو رایو له تفتیش او څېړنو وروسته اعلانېږي. جیمز کانینګهم له آشنا راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د انتخاباتو ګټل او بایلل د سیاسي سیالۍ او دیموکراسۍ اصل دی، او زیاته کړې ده چې له ښاغلي نور سره په ملاقات کې دا موضوع هم یاده کړې ده. کانینګهم وایي له تیرو دوه کلونو راهیسې له افغان سیاستوالو سره په خبرو کې تل ټینګار کړی چې له انتخاباتي سیالۍ وروسته باید د افغانستان ثبات او ملي یووالي ته هم پام وشي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ده او عطا محمد نور ترمنځ ملاقات کې په کومو مسایلو خبرې شوې، داسې وویل:
I've been talking to Afghanistan's political leaders for 2 years about the need.
دای وايي مال تیر دوه کلونو راهیسې له افغان سیاسي مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې تمرکز باید یوازې د انتخاباتو په سیاسي سیالیو نه وي، بلکې له انتخاباتو وروسته د هیواد ملي یووالي په اړه هم باید وي. ډیرو په دې موافقه کړې او ویلي دي چې دا کار څنګه کیږي. موږ په همدې موضوع خبرې وکړې. ما هغه ته وویل هغه څرګندونې ځان اړوون کې دي چې که انتخابات د عطا او ځینو نورو کسانو په خواښه نتیجه ورنکړي ودانۍ به ونیسي. که څه هم تر اوسه خپل عطا محمد نور د امریکا له سفیر سره د ملاقات په اړه څه نه دي ویلي، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ښاغلي نور له قوله راپور ورکړی چې که د رایو تفتیش بې پرې ثابته او عبدالله بریالی نشي پاتون به وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د بلخ د والی نظر له ځان سره ولرو، خو ویان دی ویل چې خپل ښاغلی نور په کابل کې دی او مونږ تر اوسه په مندلو بریالي شوی نه یو. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د بلخ د والی وروستۍ څرګندونې په افغانستان کې د امریکا له ګټو سره په تضاد کې دي، نو ځکه د امریکا سفیر ورسره مخامخ خبرې کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکي حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې امریکا غواړي له حامد کرزي سره خپل ترنګلو اړیکو ته په کتو د افغانستان انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
دغه ټول ټاکنې د امریکای په مادي او مانوي ملاتړ رامنځته شوي. اما عطا محمد نور کله چې وایي کدا تفتیش او دا ارزونه هم وشي او زه غواړم چې زما د خوښې کاندید دی په افغانستان کې واک ته ورسیږي. زه فکر کوم دا یو ډول تقابل دی د امریکې د ګټو سره، نو د دې په خاطر د امریکې سفیر دا خبره ورته مخ په مخه ویلې چې داسې خبرې نه تا ته ګټه لري نه افغانستان ته ګټه.
په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجه باید د روان اگست میاشتې تر وروستیو معلومه شي. په کابل کې د امریکا سفیر هم ویلي چې که انتخابات د روان میاشتې په پای کې نهایي او ولسمشر معلوم شي، په ویلز کې د ناتو جوړیدونکې غونډه به چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړیږي افغانستان ته ښه نتیجه ولري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د دولت سلګونو وسلوالو مخالفینو د یک شنبه په شپه یو ځل بیا د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ حمله کړې. د دې ولایت امنیه قومندان ازادي رادیو ته وویل چې په درنو وسلو د سمبالو بهرنیو او کورنیو وسلوالو د حملې هدف دا و چې د ولسوالۍ ونیسي، خو په موقع د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. په تیر نږدې وخت کې دا سو هم ځل دی چې وسلوال مخالفین داسې ډلیزې حملې ترسره کوي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې وسلوال مخالفین د دولت له کمزورتیا په وخت استفاده کړي او غواړي چې په دا ډول حملو خلکو ته افغان دولت ته د هغوی کمزوري وښي. یوسف زدران په دې اړه ریپورت لري.
د یوې میاشتې په اوږدو کې دا دویم ځل دی چې سلګونه وسلوال مخالفین د لوګر په ازرې ولسوالۍ حمله کوي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحکیم ساقزی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ازرې ولسوالۍ وروستۍ وسلواله حمله د یکشنبې په شپه شاوخوا دوه بجو پیل شوه، خو افغان امنیتي ځواکونو له 15 ساعته مقاومت وروسته حمله کوونکي پشا کړل. نوموړي وویل چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې په حمله کې تر ډیره پاکستاني، چچنی او ازبک جنګیالي هم وو او غوښتل یې چې ازرې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي.
50 نفر دوی سره ټول شوي وو چې د مختلفو ساحو د افغانستان او خارجي اتباع راغلي وه. دوی غوښتل چې ازرې ولسوالۍ سقوط ورکړي تر څو چې د خپل منافع تامین کړي. او دا یو سرحدي ولسوالۍ ده، څخه دوی د افغانستان په ناارامۍ کې ډېر کار اخیستلی. ډېر سخت تارو چې په دې کې سخیله سلاوي سختې ډېرې استعمالېدلې. موږ د دوی د ادارې لپاره ټول تدابیر نیولي وه. یوه ساحه کې ورته ناست وو دوی د ادارې په خاطر باندې.
د ازرې ولسوالۍ چې د پاکستان سره ګډه پوله لري، پوخوا د وسلوالو مخالفینو په واک کې وه چې د مخدره موادو د کښت څخه یې وسلوالو مخالفینو ته ښه عاید په لاس ورتلل. د لوګر د امنیه قومندان په وینا وسلوال غواړي یو ځل بیا دا ولسوالۍ ونیسي او په دې ډول یو ځل بیا له دې ځایه د مخدره موادو قاچاق او عایداتو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلی ساغزی وویل چې دوی د وسلوالو له دې برید څخه خبر وو او له دمخه یې ورته ټولې تیاری نیولې وې. نوموړي وویل د وسلوالو په دې حمله کې د ملي پولیسو یو ساتنمن ټاپي شوی، خو د دوی لومړني معلومات ښیي چې د حمله کوونکو 15 مړي په ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې وروستیو کې د دا ډول ډلهیزو وسلوالو حملو ډیرېدل د طالبانو یو نوی تکتیک بولي او وایي چې وسلوال غواړي په دا ډول حملو دولت کمزوری وښيي. د پوځي چارو کارپو نورالحق علومي په دې اړه خپل نظر ازادي راډیو ته داسې څرګند کړ.
وسلوال مخالفین چې د دوی عملیات په شمال، جنوب، شرق، غرب هر چیز را ډیر شوې دي، فقط د دې اداره د ضعف نه دوی استفاده کوي. د همدې خاطر د پاره زیاتر کوشش کوي په اوسنی وخت په افغان روس باندې فشار راولي چې هغوی رښتیا دلته ژوندی دي، د دوی امکانات را ډیر دي. آینده د افغان ولس باید هم وپیژني چې خامخا دوی دولت نسکوري. دولت نسکورولی نشي، خو حقیقت دا دی چې د خلکو په زړه کې بیره اچولی شي.
ښاغلی علومي وویل که د ازرې ولسوالۍ په څیر د افغانستان استخباراتي ادارې د مخه له ځان سره معلومات ولري، نو افغان امنیتي ځواکونه د څو نورو داسو حملو په شا کولو کولی شي د مخالفینو ټول پلانونه ګډوډ کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر اوسه په تیرو 2 میاشتو کې په هلمند، کندهار، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې داسې 2 ډلهیزې حملې سرته رسولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داسې حملو تر شا د ګاونډي هیواد پاکستان لاس لرل نه ردوي او وایي چې په دې حملو کې پاکستاني جنګیالي جنګیږي او تر ډیره رهبری په غاړه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کاسا 1000 پونم پروژې قرارداد به د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې له قرغزي چارواکو سره لاسلیک کړي. د دې شرکت د سوداګرۍ رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د کاسا پروژې له مخې 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان او 300 میګاواټه افغانستان ته ورکول کیږي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د افغانستان په خوره کې د دا ډول پروژو د امنیت ټینګول هم اړین بولي. نور جزئیات د مرزی احمد زی په ریپورت کې.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کاسا 1000 په نامه د برېښنا د پروژې په عملي کېدو سره به هر کال افغان حکومت 30 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د دې شرکت د سوداګرۍ رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره مهمه او ارزښتناکه وبلله. نوموړي په دې اړه وویل:
موږ د راتلونکو دوه کلونو لپاره د کاسا پروژه لرو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د دې پروژې ټول سوداګریز اسناد لاسلیک کول لپاره آماده دي. ټاکل شوی و چې قرارداد یې په اګست میاشت کې لاسلیک شي، خو پاکستان هیواد ځینې سیاسي ستونزې درلودې او وی نه سوای کړای چې په دې سفر کې ونډه واخلي. نو دا سفر د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې دی او د دې پروژې په عملي کېدو سره به تر راتلونکو دوه کلونو پورې د برېښنا په وضعیت کې شوالی راسي.
خغلی عالمی زیاتوی د دې پروژې د برېښنا د تولید ظرفیت 1300 میګاواټه دی، چې 300 میګاواټه به افغانستان او 1000 میګاواټه به پاکستان ته ولېږدېږي. کاسا 1000 له قرغزستان او تاجکستان نه افغانستان او پاکستان ته د 1300 میګاواټه برېښنا د لېږد پروژه ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو ټاکل شوی د کاسا 1000 د برېښنا د پروژې عملي چارې په 2015 کال کې پیل شي. اقتصادي چارو کاربوهان بیا د افغانستان په خوره کې د دا ډول پروژو د امنیت ټینګول هم اړین بولي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کاسا پروژې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر لري. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا پروژې بشپړ امنیتي تدابیر لري او د دې پروژې بشپړ امنیت افغان امنیتي ځواکونه نیسي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
آمادګي افغانستان در این جهت است که
په دې برخه کې د افغانستان آمادګي دا چې باید د دې حد تیرېدو او همدارنګه د لین د غزول لپاره امنیتي شرایط برابر کړي او د فنی او تخنیکی پلوه د آمادګي هم باید ولري چې اکلن کوم افراد او اشخاص چې په دې پروژه کې کار کوي آماده اوسي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د کاسا د پروژې له پلي کېدو سره به د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې له یادو هیوادونو سره نورې هم پراخې شي. کارپوهان وایي افغانستان د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د ترانزیت لار بلل کېږي چې باید افغان دولت له دې موقعیته ګټه پورته کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي که افغانستان وکړای شي په خپلې خاورې کې د ټاپي او کاسا 1000 غونډې پروژې لپاره مناسب شرایط برابر کړي، نو دا به هیواد له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خدا محل ازادي رادیو تا غوږی. په ننګرهار کې د پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل شو. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزنډ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د یکشنبې په ورځ د پولیو واکسینو په درې ورځني کمپاین غونډه کې وویل چې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ 8 پیښې ثبت شوې، چې له دې ډلې 15 پیښې یوازې په ختیځه سیمه کې دي. نوموړي وویل د پخوا په پرتله د پولیو پیښې کمې شوې، ولې هغه هدف ته چې دا ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي ځکه پاتې راغلي چې د ختیځو ولایتونو خلک پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي او همدا وجه ده چې د ختیځې سیمې په درې ولایتونو کې 15 پیښې ثبت شوې.
او موږ هم د مهمې مرحلې خوشبختانه دغه مشکلات موږ دې خواته نه لرو، خو موږ دغه رفت آمد او دغه آزاده پوله دې باعث شوی ده چې دغه محدود څو واقعیت لرو په شرقي او په ټول افغانستان کې. علت صرف یوازې موږ د پاکستان سره ګاونډیتوب.
نوموړي وویل د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې ټولې کورنۍ باید خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي په دې درې ورځني کمپاین کې واکسین کړي.
شرقي او د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو د موږ همکارانو ته ډېره مهمه ده ځکه دا د افغانستان لپاره د وایرس سرایت لاره ده. نو په همدې لحاظ ټول میډیا د ورونو هم دا خواهش ده چې موږ دغه پیغام خپل ټول وطنوالو سره په دغه درې ورځو کې په متکرر ډول ورسې سرسو خپل دوی مطمئن شي چې دوی ماشومان چې ورنه د 15 کال نه خته دي دوه قطره پولیو واکسین راسته.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسول آصف شینواری خلکو ته ډاډ ورکړ چې د معرف کارکوونکي او زده کوونکي به د دې کمپاین په ترسره کولو کې په رضاکارانه ډول پراخه برخه واخلي.
دې کمپاین د پرمخ بیوونکو په ډله کې تر ډیره د معرف کارکوونکي ونډه لري. ښوونکي د زده کوونکي دي د معرف په استازیتوب د دې پروګرام چلوونکو ډاډ ورکو چې معرف به تر بل هر چا دغه کمپاین لپاره ښه خدمت کوونکي اوسي.
په پام کې دا چې د پولیو ناروغۍ دغه درې ورځنی کمپاین چې نن پیل شو دوشنبه او سه شنبه به هم دوام وکړي چې د عامې روغتیا رسد د معلوماتو له مخې په دې موده کې به دوی شپږ نیم لکه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډاکټر علامه طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوند د نواز شریف حکومت ته 48 ساعته وخت ورکړ سو دوی په دې 48 ساعتونو کې استعفا ورکړي. نوموړي د یکشنبه په ورځ خپل پلویانو ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړ. په دې اړه نور جزئیات له پیښور څخه د ذبیح الله شفق په ریپورت کې.
د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو او د اسمبلی د منحلولو لپاره 48 ساعته ضرب الاجل وټاکه. قادری چې خپل زرګونو پلویانو سره د پنځشنبه راهیسې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد په پراخو لاریونونو لاس پورې کړی. د یکشنبه پر ورځ خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې پر روانو 48 ساعتونو کې د استعفا ورکړي، اسمبلی دې منحل کړي او ګواښ یې وکړ که چیرې غوښتنه یې ونه منل شي نو بیا به پرېکړه ولس او د عوامي تحریک پلویان کوي. د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامی تحریک او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوندونه په تیر 2013 میلادي کال کې د پراخو درغلیو په ضد په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد لاریون نه پیل کړي او دا مهال د دواړو ګوندونو زرګونه پلویان د اسلام آباد په پارا او فیض آباد سیمه کې د اعتراض په ډول ناست دي. قادری خپل پلویان ته د وینا پر مهال د نواز شریف حکومت ته د استعفا ورکولو او د اسمبلی د منحلولو لپاره 48 ساعته وخت ورکړ او وی ویل نواز او شهباز شریف ته 48 ساعته وخت ورکوم چې خپل دند ګوښه شي، اسمبلی منحل کړي او ځان د قانون منګولو ته وسپاري. که چیرې داسې ونه شول نو بیا به پرېکړه د پاکستان اولس او زما د ګوند پلویان کوي. قادری زیاتوي د نواز شریف او شهباز شریف په ګډون دغه د ټولې کابینې نمونه په ممنوع الخروج لیست کې واچول شي سو هغوی له هېواده بهر نه تښتي. عمران خان او طاهر القادری تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او دا ټاکنې جالي بولي. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزي حکومت تر اوسه د قادری او عمران خان د غوښتنو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو د دې حکومت ویاند او د اطلاعاتو کلتور وزیر پرویز رشید له یو شخصي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د عمران خان ډېرې غوښتنې منلي، خو د صدر اعظم د استعفا غوښتنه د اساسي قانون او جمهوریت پر خلاف خبره ده.
یہ مقابلہ جمهوریت کا اور غیر جمهوری قوتوں کا ہے.
دا وای اوس خبره زمونږ د حکومت نه ده، بلکې اوس خبره د جمهوری او غیر جمهوری قوتونو د سیالۍ ده. غیر جمهوری قوتونو د پاکستان د ټولو لسرای ته پسپکاو قتل او اوس غواړي چې غیر قانوني لارې پر حکومت ارغل وکړي او د ولس ټاکل شوی استازي له مخه لري کړي. رشید زیاتوي د تیرو ټاکنو شفافیت سیړلو او د رایو د تفتیش لپاره د عمران خان تر ټولو غټه غوښتنه منلې او د سترې محکمې تر څارنې لاندې یو خپلواک عدالتي کمیسیون جوړ کړی سو بې پرې څېړنه وکړي. هغه وویل د عمران خان د دې غوښتنې تر منلو وروسته د لاریون او احتجاج جواز نه پاتې کیږي. که څه هم عمران خان او طاهر القادری د حکومت د رنګیتا خلاف ته یو ملیونی مارش منه کړی و، خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پرونی لاریون د ګډونوالو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېده. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه اسلام آباد کې د ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي او شاوخوا 15,000 امنیتي ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي.
د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې برلین به نن د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې اړه تفصیل د نوري په ریپورت کې.
د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې د اوکراین د کړکیچ د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. له خپلو جرمني او فرانسوي سیالانو سره د روسیې او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاوروف او پاولو کلیمکن ترمنځ غونډه په دې پسې جوړیږي چې کیف د څو روسي زغروالو وسلو د ویجاړولو ادعا وکړه او د بیلتون غوښتونکو یو مشر هم وویل چې دی له روسیې څخه د ځواک د ترلاسه کولو په خبرو لګیا وو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمر پرون له بیلډ ورسپانې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې دغه خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت پلو ځواکونو او روسي بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي او هم به سیمې ته د عاجلو او ضروري مرستو رسولو لپاره لار هواره کړي. فرانسې ویلي دغه غونډه به لومړی ګام وي چې د اوکراین او روسیې ولسمشران سره مخامخ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له روسیې څخه غوښتي دي چې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي او اوکراین هم د ده په وینا باید په پوځي عملیاتو کې له پوهې او احتیاطه کار واخلي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې حکومت پلو ځواکونو د دونسک په شمال ختیځ 40 کیلومتره کې د اژدا وینکا ښارګوټی نیولی دی. تر اوسه خپلواکو منابعو دغه ادعا نه ده تایید کړې. الکساندر زخارچنکو چې په خپل سر د اعلان شوي دونسک د خلکو د جمهوریت صدراعظم بولي وایي بیلتون غوښتونکي به ډېر ژر له روسیې شاوخوا